آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه زه شافیا سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام نه نیمې بجې کیږي تاسو په مکړی د خبرونو لندسته د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د داعش هغه پلان یې شنډ کړی چې غوښتل یې د ننګرهار د ولایت له لارې د کابل په ګډون د افغانستان شمالي او مرکزي ولایتونو ته خپل فعالیتونه وغځوي پاکستان تر دوشنبه پورې وزیر کډوالو ته د نوملیکنې لپاره وخت ورکړی دی او په یمن کې یاغیانو او پخوانی جمهور رئیس ائتلاف وکړ درنو اوریدونکو نن جمعه ده د 1415 نوي کال د اسد د میاشتې اتمه ده چې د 2014 کال د جولای د میاشتې 9 کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې اوریدلی سي خوس پامکړی د 10 خبرونو ته د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د داعش هغه پلان شنډ کړی چې غوښتل د ننګرهار د ولایت له لارې د کابل په ګډون د افغانستان شمالي او مرکزی ولایتونو ته خپل فعالیتونه وغځوي د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي چې په کوټ کې د داعش د مرکزونو په لمنځه وړلو سره افغان ځواکونو د دغې ډلې دا پلان شنډ کړ جنرال وزیری وایي په کوټ کې د داعش لماتې وروسته اوس افغان ځواکونو خپل عملیات د دغې ولسوالۍ ګاونډ د هسکې مینې سپین غر او اچین ولسوالۍ ته غځولی دی په پا پاکستان کې چارواکي وایي چې د وزیرستان هغه کورنیو ته چې په افغانستان کې دي تر دوشنبه وخت ورکړی چې پاکستان ته دې د بیرته ستنېدلو لپاره نومونه ولیکي د څو میاشتو راهیسې چې په پاکستان هڅه کوي چې د وزیرستان هغه اوسیدونکي چې خوست ته اوښتي دي بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي پاکستاني چارواکو د چهارشنبه په ورځ رسمن اعلان وکړ چې دغه کورنۍ دي د اګست تر اولې پورې د رجستریشن او تصدیق فورمې وروسپاري په یمن کې حوثي شیعه یاغیانو د پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح د ګوند سره ائتلاف اعلان کړی دواړو موافقه کړې چې ائتلاف به 10 غړي ولري او د هر ګوند 15 غړي به پکې برخه ولري نور تفصیل د خلیل خان څخه واوري
د یمن پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح چې د عامو خلکو د کانګرس د ګوند مشر دی د حوثي شیعه یاغیانو سره موافقه کړې چې د نوي ائتلاف په جوړولو سره به د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو پر خلاف مبارزه کوي د یمن پایتخت سنا چې د 2014 کال را پدې خو د هوتیانو په لاس کې دی او د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي هیوادونو ائتلافي ځواکونه کوشش کوي چې په نړیوال سطح په جندل سوي جمهوریت عبدی ربو هادی منصور بیرته واک ته ورسوي د یمن د حکومت یو ویان د ائتلاف بی ارزښته ګڼي او وایي چې د غدواړو ډلو د حکومت پر ضد په کودتا کې شریک وو ویان راجی بدی د الجزیره ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې د هوتی اغیانو او عبدالله صالح ترمنځ ائتلاف د سولې په خبرو د توپک گزار دی خلیل خان امریکا شغ واشنگتن
د سوریې حکومت د هغو وسلوالو مخالفینو ته چې په روانو درو میاشتو کې د جګړې څخه خلاص اخلي د بخښنې ژمنه کړې ده په همدې حال کې د روسیې د دفاع وزارت ویلي دی چې د حلب د ښار څخه د عامو خلکو او هغوی چې د جګړې څخه خلاص اخلي د وتلو لپاره څلور لارې پرانیزي د روسیې د دفاع وزارت ورسته له هغه د حلب د جنوب برخو څخه د عامو خلکو او بیوسلې جګړه مارانو د استلو لپاره د عملیاتو اعلان وکړ کله چې د سوریې حکومت ځواکونو دغه سیمه محاصره کړه او د اکمالاتو لارې وتړلې نو د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو په مسکو کې یوې خبری کنفرانس ته وویل چې د سوریې حکومت په محاصره کې د ګیر پاتو سو خلکو د وتلو لپاره څلور لارې پرانیزي د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې په متحده ایالاتو کې د غونډې کولو حق د ټولنیز نژاد او اقتصادي نابرابرۍ له وجې د ګواښ سره مخ دی د ملګرو ملتونو د حقیقت موندنې یوې ډلې دغه څرګندونې په امریکا کې د څېړنو څخه وروسته کړې دي نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري میاناکای چې د ملګرو ملتونو لپاره د بشري حقونو په حق له څېړنې کوي په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې نژادي توپیر ځورونه او د ټولنې څخه ګوښه کېده هغه څه دي چې په متحده ایالاتو کې خلکو ته دا سخوي چې غونډې او مظاهرې وکړې. ښاغلی کای په خپله اعلامیه کې همدارنګه ویلي دي چې په اقتصادي لحاظ نابرابري د پولیسو لخوا د اندازې څخه زیات د قوت او زور څخه کار اخیسته او د تروریزم سره په مبارزه کې بې تناسب اقدامات هغه څه دي چې د مظاهرو او غونډو د ازادۍ لپاره نامناسب شرایط پیدا کوي. د ملګرو ملتونو دغه کارپو اولس ورځې د امریکا په متحده ایالاتو کې څیړنې کړې دي. هغه د واشنګټن، نیویارک او فلادلفیا په شمول په لسو غټو ښارونو کې چې په دې تازه وختونو کې پکې د تشدد غټې پېښې سوې دي د خلکو سره خبرې کړې دي او راپور یې پر لیکلې دي. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنګټن. خبرونو ته دوام ورکوو. امریکا او ترکیه ټینګ ستراتیژیک ملګری دي، خو په ترکیه کې ناکامی کودتا او د کودتا څخه وروسته د مخالفینو په خلاف د ترکیې د حکومت اقدامات هغه څه دي چې د دواړو هیوادونو اړیکې سختې خرابې کړې دي. د متحده ایالاتو حکومت اوس حیران دی چې په کودتا کې د مشکوکو لاس لرونکو په خلاف د حکومت جدي اقداماتو او زورواکي په خلاف غږونه پورته کړي او که دا یو داسې حکومت سره خپل ملاتړ څرګند کړي چې په ډیموکراتیکه توګه ټاکل سوی و او یوې ډلې د راپرځولو هڅه کړې وه. په ترکیه کې د اوازې هم خپرې سوې دي چې امریکا په دې ناکامه کودتا کې لاس درلود، خو د بهرنیو چارو وزارت دغه اوازې ملنډې وګڼلې. او د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ وایي که چیرې جمهور رئیس وټاکل سي، کریمیا به په رسمي ډول د روسیې خاوره وپیژني. امریکا او اروپایي اتحاد په کریمیا کې د روسیې نظامی مداخله او د هغې خاورې نیول غندلې او په روسیې اقتصادي بندیزونه هم ولګول. بلاروس چې د روسیې نږدې متحد او گاوند هیواد دی، د روسیې سره یې د کریمیا یو ځای کېدل نه دي منلې. امریکا او اروپایي هیوادونو په ګډه دا پریکړه هم کړې ده چې په روسیې د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو هیڅ پلان نه لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، تاسو پام کړئ د دې خبرونې رپورت. ملګرو ملتونو چارواکو د روسیې د پوځ د هغه پیشنهاد په باب یې غور شروع کړی دی چې په هغه کې یې د سوریې په شمال کې د حلب د ښار څخه د ملکي خلکو د وتلو دپاره د څلورو محفوظو لارو د جوړولو غوښتنه کړې ده. د جنیو څخه د امریکا ژغ خبریال لیزا شلاین په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تستورول کیږي.
د روسیې د فوز د دغه پیشنهاد په باب خبرونه د ملګرو ملتونو د خاص استازي ستیفان دی مستورا او د بشري مرستو د رسولو د ډلو ترمنځ د هفتیزې غونډې نه وروسته خپاره شوي. ښاغلی دی مستورا په دې باب وایي:
It is premature for me and others to actually make any comments until
da zama da para da waqt na mak ki khabara da tar so puri ch da rusiye da da peshniyat pa bab nur tafilat muntanwira rasidali sa woyam raputna way ch da rusiye da da peshniyat pa asas ba mulkiyano ta da drew laruna aw ya gyanu ta da salore millarina da watul ijaza war kre shi خاغلی دی مستوره دا خبره تایید کړی ده چې د روسیې او ممکن د امریکا یو شمیر نظامی ماهرین د جنیو په لوري روان شو وي. هغه وایي:
And most likely in order to discuss the so-called devils in the details I also want to
مخکې له دې نه چې د روسیې د دغه پیشنهاد په باب په جزئیاتو بحث وشي، زه د هم ویل غواړم چې زما د بشري مرستو د رسولو ملګري هم په هغې باید غور وکړي. ممکن په دې باب ښه معلومات ترلاسه شي چې څنګه د روسیې دغه پیشنهاد د بشري مرستو سره مطابقت کوي. د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی ډیمستورا وایي چې هغه په جدي ډول د حلب د ښار د خلکو د آیندې په باب چې همدا اوس په محاصرې کې دي اندېښنې لري. هغه وایي چې د دوو درې هفتو د خوراکي موادو انتقال لا هم پاتې دی. هغه د دې سخت خبرداری ورکړی او ویلي دي چې وخت په تېرېدو دی او مخکې له دې نه چې هلته د حلب د ښار خلکو ته د بشري مرستو په انتقال کې مشکلات پیدا شي باید د هغې په باب جدي غور وشي او چارې هم وشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. درنو اوریدونکو پام کړی دی راپورته. امریکا سشکال افغان زده کوونکو ته د فولبرایت اتیا بورسونه ورکړي دي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په دې راپورټ کې واوري.
په کابل کې د امریکا سفارت نن د پنځمې په ورځ هغو اتیا افغان زده کوونکو ته یو غونډه جوړه کړې وه چې دغه سفارت لخوا د 2018 کال لپاره د فولبرایت د پروګرام له لارې په امریکایي پوهنتونونو کې د ډاکټرۍ او ماسترۍ د زده کړو لپاره غوره شوي دي. په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکینلی په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې دغه پروګرام ته غوره شوو زده کوونکو ته هرکلی وویل او وی ویل چې د دغه پروګرام له لارې به هغوی بل کال په دوبی کې امریکا ته لاړ شي.
It would be foolish not to acknowledge the difficult economic
Sapir Michael McKinley well داغو محصولون د پاره چې د پیراغت روسه رسانه شوی د بډیر احمقانوی چې ویل شي چې هغه د افغانستان د سختو اقتصادي شرایطو د شتون به خبرې کې رسانه شوی وي. مونږ په دې هم پوهیږو چې ډیرو افغانانو په ځانګړي ډول تیر کال وطن څخه د وتلو پریکړه کړې وه. مونږ په لومړي پړاو کې په حالاتو کې بدګون وینو. افغان امنیتي ځواکونه سکل په ښه حالت کې دي او د شورشیانو پر وړاندې د هیواد څخه دفاع کوي. د دوه سختو کلونو وروسته مونږ د اقتصادي حالت بیرته ښه کیدل وینو. مونږ د ورسا په سرمشیده کې افغانستان سره د څلور کلونو دپاره د نړیوال ټولنې ژمنې وینو او هم د بروکسل کانفرانس د څلور کلونو د مرستو دپاره په مخ کې دي. مونږ هغه څه نه وینو چې کلونه مخکې رامخته شوي وو. د امریکا سفیر هغه افغانان چې په امریکا کې د زده کړو ترلاسه کولو وروسته وطن ته د راستنېدو پریکړه کړې وسیل او ویل چې هغوی چې بیرته راستنه شوي نه یوازې خپله ژمنه یې پوره کړې بلکې یو داسې چاپېریال ته راستنه شوي چې خپله ونډه پکې ترسره کولی شي.
33 Fulbright alumni from around the world have gone on to become presidents and prime ministers, including President Ashraf Ghani.
سفیر مایکل مکینلی ویل د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون د فولبرایت پروګرام د لیدیش فارغان د نړۍ په ډیرو برخو کې جمهور رئیسان او صدر اعظم دي او د فولبرایت څلور پنځوس فارغانو د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړې ده. د امریکا په سفارت کې د فولبرایت د پروګرام لپاره غوره شوو زده کوونکو ته دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې وه چې د امریکا حکومت سکل د فولبرایت د پروګرام او یومه کلیزه لمانځي. په افغانستان کې د 2003 کال راهیسې چې د فولبرایت پروګرام شل کلن ځنډ وروسته بیا پیل شو تر اوسه 415 افغانانو چې واټي خزي دي دغه پروګرام لاري په امریکا کې لوري زکړې ترلاسه کړې دي. د امریکا د فولبرایت د پروګرام لاري په تلونکو دغه زکونکو کې اوه او یتنه یې د ماسترۍ د زده کړو او دیتنه د ډاکټرۍ یا پی ایچ ډی د زده کړو لپاره غوره شوي دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر بیرمن فریده مومند دې غونډې ته وویل چې په دې خوشاله ده چې افغانستان له امریکا څخه د نړۍ د نورو هیوادو پرتله د فولبرایت زیات سکالرشیپونه اخلي. بیرمن مومند د فولبرایت د پروګرام لپاره د غوره شوو زده کوونکو څخه وغوښتل چې په امریکا کې د زده کړو لپاره د لاسه شو پر ساسخه خګټه واخلي.
My message for the Fulbright selectees, study as hard as you can in the United States.
میرمن پریده محمد ویل زما پیغام د فولبرایت پروګرام د لپاره غوړ شو زکونکو ته دادی چې کله چې امریکا ته لاړ شي د خط ګټ تفاهم درامسه کېدو هڅه وکړي او وګه پوګه د سوې تفاهمات مخه ونیسي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د وزارت سلاکار وین هارون حکیمی چې د فولبرایت پروګرام په دغه اتیا غوړ شو زکونکو کې شامل دي وایي چې زاد د او د په سیر نور ځوانانو ته چې په دغه پروګرام کې ورته د زده کړو امکان برابر شوی یو ډېر ښه فرصت دی چې د امریکا په معتبرو پوهنتونونو کې د زده کړو امکان
ذهنیت جوړولو نوري نړۍ لیدلو لوړو معیارونو سره آشنا کېدلو او د هغې پرمختللې ټولنې د هغه پرمختللې ملت یا د هغه زبرځواک د تجاربو او د هغوی د تاریخي دورو پروسو سره آشنایي او نور د تکامل پر لور پړاوونه او د هغو سره آشنایي کېدای سي زموږ د ټولنې د ډېرو غوښتنو دپاره ښه جوابونه ولري د کم د پیدا کولو او لټولو دپاره چې موږ دا مهال بوخت یو.
د امریکا سفارت دا نه وایي چې تر اوسه دغه هیواد ته د فولبرایت د پروګرام دپاره دا سوړ شو زده کوونکو څو تنو یې بیرته وطن ته د نه ستنېدلو پرېکړه کړې.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. په ترکیه کې د ناکامه کودتا د کوشش څخه وروسته لږ تر لږه نیمایي پوځي جنرالان د دندو څخه لیرې کړی سوي دي. په داسې حال کې چې د ترکیې پوځ د ډیرو بدو حالاتو سره مخ دی. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال ډورین جونز په دې رپورټ کې واوري.
جنرال ادم هودوتی چې په ترکیه کې د دویم قول اردو تر ټولو لوړ پوړې کمانډان دی، د پوز په خلاف په عملیاتو کې نیول شوی دی. هودوتی د کوردانو په خلاف د پوزي عملیاتو مشري کوله. پی کی کی د ترکیه د خراب وضعیت نه ګټه نه ده پورته کړې. سولی اوزول چې په استنبول کې د نړیوالو چارو کار پوه دی وایي
What had happened to a massive stroke
زادہ دومره ستره ضربه سارم او مقایسه کومې اوس وخت پوز ډیر ضعیف دی او د ځانه دفاع نشي کولای. خو زه خوشاله یم چې پی کی کی په دې وخت کې د حالاتو نه ګټه نه پورته کوي. خو زه په دې نه یم پوه چې هر ترکیه د حکومت او د کوردانو ترمنځ کومې خبرې شوې دي او کنه. د ترکیه هوایی ځواکونه چې د پی کی کی په خلاف په پرله پسې توګه به هوایی برودونه کول، روانی میاشتې د ناکامی کودتا نه وروسته په عراق باندې یوازې یو ځل هوایي برید کړی دی. آیسه سوزن اولوسر چې د ترکیې د ولسمشر سره د بهرنیو چارو مشاوره ده، دی وایي چې د پی کی کی په خلاف باندې د هغوی په پالیسۍ کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی، خو هغه وایي چې دوی کوشش کوي چې د پی کی کی سره یې مسله په سیاسي توګه حل شي. اولوسر وایي
There is always possibility to go back to peace process.
د سولې د پاره د خبرو امکانات هر وخت موجود دي. موږ چې په ترکیه کې کله د کوردانو خبره کوو نو هغه د پی کی کی د ډلې سره نه یوځای کوو. د پی کی کی ډله یو ترګره ډله ده. خو د پی کی کی سره هم موږ د سولې د خبرو امکانات نه ردو. د یادونې وړ ده چې د ترکیه حکومت په تیره کې د پی کی کی د ډلې سره د خبرو اترو کوششونه کړي دي، خو د پی کی کی سره یې تیره میاشت خبرې وزنډې دي. په ترکیه کې کورد ډلې په حکومت باندې تور لګوي چې د بشري حقوقونو سرغړونه کوي. په ترکیه کې د کورد پلوه سیاسي ډلې هشریپی مشر صلاح الدین د پوز لخوا د کودتا کوشش غندلې، او کله چې د ترکیه ولسمشر طیب اردوان په خلکو غږ وکړو چې لارو کوڅو ته راوځي او کودتا ناکامه کړي، نو کوردان هم د کودتا د ناکامولو په هڅه کې لارو کوڅو ته راوتي وو. سمی ادیس چې په ترکیه کې د سیاسي چارو کار پوه دی وایي
It is obviously holding back to see how this all plays out. Now, it will not have been too pleased about the fact that the president
په دې وخت کې پی کی کی لګیا دی د ترکیه وزیر ساری د ترکیه ولسمشر طیب اردوان د نورو سیاسي ډلو د مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي، خو د کورد پلوه سیاسي ډلې هچ ټی پی د مشر سره یې لا تر اوسه پورې ملاقات نه دی کړی. دی دا ونی وردا چې د هچ ټی پی مشر صلاح الدین د کودتا کوشش غندلې دی. خو زه فکر کوم چې کېدای شي حکومت په دې وخت کې د کوردانو سره د سولې لپاره مذاکرات شروع کړي. د کورد پلوه سیاسي ډلې هچ ټی پی مشر صلاح الدین د طیب اردوان هغه پریکړه په سختو ټکو غندلې ده چې نور سیاسي مشران د ملاقات لپاره رابللي وو، خو هغه یې نه رابللې. خو د چارو کارپوهان وایي چې د ترکیه د حکومت او د کوردانو د مختلفو ډلو ترمنځ کېدای شي اړیکې بهتر شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د ایډز ناروغي د درملنې په باره کې د امریکا غږ د خبريالې انتینا پاول رپورت د رپورت تفصیل به خلیل خان تاسو وړاندې کړي.
د ایډز ناروغي د پاره په جوړو سو د ډول غونډې کې د پیسو ذکر همیش کیږي، لکه چې دې کال د جنوبي افریقا په ډربن ښار کې دغه سی و غونډه جوړه سی و. د مرستو ورکوونکو څخه بیا تر حکومتونو پوري، د درملو شرکتونو څخه بیا تر ناروغانو پوري، ټول په دې کاني دي چې د ایډز د ناروغي علاج ګران بیه دی او پر ضد یې پیسو ته اړتیا ده. او هغه سیاسي او مالی مسائل چې د ایډز د ناروغي سره تړلي دي اکثره د ساينس په ډول جنجالي وي. لینا منګنی چې د بیسره د ډاکټرانو سره کار کوي وایي مرسندوی ډلې د بودیجې کمښت اندیشمن کړی دي.
For example, in the next few years, people will need over $7 billion to be able to treat everybody who
د مثال په ډول پراتلون کو څو کلونو کې $1 billion ته اړتیا ده چې د هر هغه چا چې علاج وسی اړتیا ورته لري. نو له دې وجې د بودیجې اندیشنه موجوده ده، نه یوازې په پیسو کې کمی راغلی بلکې د هند د درملو جوړونکو شرکتونو باندې بندیزونه هم شامل دي. هند ډیر زیاتې داسې دواوې جوړوي چې له وجې په ټول نړۍ کې د خلکو درمل نه کیږي. په هغو کې هغه کسان هم شامل دي چې د ایچ آی وی په وایرس سخت دي، او د متحده ایالاتو حکومت د هند پر حکومت باندې په پالیسۍ په بدلولو ټینګار کوي چې له وجې په راتلونکي کې چې کمی دواوې به جوړېدې هغه به ختم شي. فعالان بیا وایي چې د علاج او د خوندیتوب نه علاوه هم ډېرې غیر متوقع مالی سرچینو ته اړتیا ده. د مثال په ډول فعالان د کانفرنس سټیج ته ورغلل. د جنوبي افریقا د روغتیا وزیر یې وترټی او د جنوبي افریقا د ښوونځیو په تشنابونو کې د کاغذونو غوښتنه وکړه، او دا غوښتنه کېدای سي د توکو پرته وي، ځکه چې داسې کاغذونه د چاوي څخه څوک نه خوندي کوي او نه علاج کوي. یوازې په جنوبي افریقا کې څېړنو دا موندلې ده چې 1 میلیون نجونې له دې وجې د ښوونځیو څخه پاتې کیږي چې دوی د پاکۍ سامانونه نسي اخیستلی. ناټوبي زورډا ممباسا وایي
It definitely makes them vulnerable in society because then they can't advance themselves.
حقیقت کې دغه څه هغوی په ټولنه کې کمزور کوي، ځکه چې هغوی پرمختګ نشي کولای او هغوی د جنسي تحریکونکو په لاس ورځي او دغه راز د پیسو په بدل کې د جنسي اړیکو ساتلو ته مجبور کیږي او دا د دې تاثیرات وي. دا کېدای شي ډیر اسانه وبیر شي، خو بیا دا اوږدمهاله عواقب هم لري. الکس سمیت چې د امریکا د علامه په شار کې د ایډز د پالیسي پر ضد د ملاتړي دایرې رئیس دی وایي ایسایو دا شودل ده کڅوک د ایډز په ناروغي اخته وي په ټولو ژوند کې پراغه باندې شاوخوا 1 میلیون امریکایي ډالر خرڅ راځي، خو هغه وایي کله دغه سي ناروغ علاج ونسي نو ټولنې ته د دې هم ډیر زیات تاوان رسیږي. بلې خوا بیا د درملو جوړولو شرکتونه میلیاردونه ډالر ګټي او اکثره په دغه سي شرکتونو باندې د فعالان لخوا انتقادونه کیږي چې دغه دواوي ډیر ګران بای دي او دغه شرکتونه د یو بل ترمنځ د رقابت مخه هم نیسي. د درملنو شرکتونه وای د اغوی د دواو جوړولو خرص ډیر وردی او دوی چې په چیرنو کمی پیسې خرڅوي ځینې وخت هغه نتیجه هم نه ورکوي. دوی بل اخره د زموار وی چې پنګا چونکو ته ګټه ورکړي او دا باس لا جاری دي، خو یو شمیر به داسې همسته چې هیڅ څوک هم د پامنې سي غورځولې او هغه 10 میلیونه دي. معنی دا چې 10 میلیونه انسانان خپل ژوند د ایرز ناروغي د وجې د لاس ورکړي دي او دا هغه باید چې موږ ورکوو او دغه ساري ناروغي وسم وجود لري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولونو وزارت وایي چې داسې طرحه په لاس کې ده چې له مخې به یې په راتلونکو نږدې کلونو کې 3 میلیونه کونډې او بېوزله ښځې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ودرېږي. دا خبره د دې وزارت وزیر ډاکټرې نسرین اوریاخیل د آشنا رادیو سره په مرکه کې کړې ده. میرمن اوریاخیل د دې پوښتنې په جواب کې چې په ټول افغانستان کې به څومره کونډې او بېوزلې میرمنې وي داسې وویل:
په مجموع کې یعنې تنها کونډې نه دي، هغه څوک بی وزارت او بی سرپرست دی او وی تر 15 لک نفر په سی خو متاسفانه هغه چې په نورو برخو کې په افغانستان کې ارقام ډیر دقیق نه دي په دې مورد کې هم نشته. من اوس د وزارت په سطح غواړو چې کندو یو سرتاسری سروي ولرو، یو ځکه چې دا د موږ د وزارت ماموریت ده چې دا کندې ښځې او هغه ښځې چې د کندو تر څنګه د فامیل سرپرستی کې هغه کندې هغه ښځې چې وروي دي فامیل یا شاو یا باطا په غاړه لري هغه ته کومکونه وکړو.
کېدای شي لږ واضح کړئ څه رقم کومکونه په نظر کې نیولي؟
کومکونه به دا نه وي چې موږ به هر ورځ نغدې پیسې ورکوو، خو دا به وکړو چې دوی ته به حرفه‌ای زده کړې ورزده کړو او پس هغې د کار زمینه باید ورته مساعده کړو، ځکه چې موږ که کونډې یا هغه ښځې چې نارینه سرپرست کور کې نه لري وی حمایت کو. موږ اصلا طرحه جوړه کړې ده د کندو د حمایت په خاطر او طرح من عمل گدایی په نام باندې، چې هغه کې به هغه ماشومان چې پس نه سروې نه تشخیص دي چې واقعي ماشومان چې گدایی کوي یا کار کوي د سرک په مخ څوک دي، څوک مستحق دي، بیا به د هغو فامیلو ته یعنې میندو ته یا هغه د معلولینو فامیلونه دو ته به اقتصادي توانمندي ورکوو او دی په خو درو څو چې ماشومان له سره کټول سي چې یو بل اخر یو خن اصل ولر او په دې ترڅ کې به موږ په لاس کالو کې 3 میلیونه سوي مایا کوچی اقتصادي حمایا به ورکو او دی په خپل په خو دریږي دوی ته به مارکیټونه پیدا کوو، دوی ته به دغه یو باندې جوړو چې دوی په خپل دارایي باندې حاکمیت ولري، یعنی راشه چې تولیدي دي دوی په واسطه هغه پیسې هغه اید به خپل ریښه چپ کیږي او بل اخر نو ته واقعي اقتصادي توانمندي ورکو.
مېرمن اوریاخیل، یو خو هغه راجستر شوی
کونډي دي وارث لري چې راځي وزارت ته مراجعه کوي. یو هغه کورنۍ دي چې اصلا په دې اصولو نه دي پوهي چې به چیرته مراجعه وکړي، وارث هم نه لري چې څنګه دا لار پیدا کړي. اصلا هیڅ آګاه نه دي چې موږ دپاره د حکومت په اداره کې داسې یو څوک شته دی چې کار وکړي که نه. ته دغه ښځو د آګاهۍ او لاسنیوي دپاره وزارت کوم ځانګړي پروګرامونه لري او که نه؟
دغه سروې چې موږ غواړو سر ته یې ورسوو، دوی کې نه تنها چې موږ شمېره ته یې نه وو، بلکې دوی ته به په همدغه طرف کې آګاهي هم ورکوو چې دغه د وزارت کې یو سیستم جوړېږي، موږ به تاسو ته د رسانو له طریقه بیا آګاهي درکړو. او بل موږ غواړو چې ځینې لاسلیکونه ولرو، مثلا د حج او اوقاف وزارت سره، اطلاعات فرهنګ سره، او ځینې نورو مجتمعو سره چې هغوی خلکو سره نږدې اړیکې لري، چې د هغوی له طریقه خلک آګاه شي چې په دلته یو سیستم جوړ شي او تاسو لاړ شئ او خپل اجتماعي مسؤلیت له طریقه خپله حمایه واخلي. زه امیدواره یم چې اول خو موږ یو دقیق ارقام ولرو، ځکه چې دې ارقامو په هیڅ صورت موږ پلان نه جوړولی شو.
بله،
هغه نږدي ارقام اوس متاسفانه له هرې خوا نه ارقام ورکړ شوي دي. متاسفانه افغانستان دې برخه کې ډېر زیات چالشونه لري.
نو اوس دغه د ایسایي مسله چې تاسو ورته دومره په دقت اشاره کوئ چې تاسو به پلانونه د وزارت نه تطبیقیږي، دې ته څه رقم لاره پیدا کولی شي چې ایسایه دقیقه شي او هغه کلو بانډو ته هغه ښځو ته رسیدګي وشي چې هغه واقعا د ستونزو سره مخ دي او ستاسو مرستې ته اړتیا لري؟
موږ به طریقې کار واچوو چې موږ وکوای شو حد اعظم ایسایي لاسته راوړو. دا جواته ده چې موږ نه کوی سو سر ته سر د افغانستان ټول کور کړو. موږ کوشش کوو هغه سیستم ته ډېره هڅه وکړو چې موږ وکوی سو ډېره برخه د افغانستان کور کړو. تخمیني اعمار او ارقامو باندې هیڅ صورت سره یو پلان نه تطبیق کېدلی شي. زه امیدواره یم چې په یو کال یا یو نیم کال وروسته موږ یو ښه مضبوط افغاني پلان ولرو او د تطبیق جنبې ته لاړ شو.
ټولان خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د داعش هغه پلان یې شنډ کړ چې غوښتل یې د ننګرهار د ولایت له لارې د کابل په ګډون د افغانستان شمالي او مرکزي ولایتونو ته خپل فعالیتونه وغځوي. د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي چې په کوټ کې د داعش د مرکزونو په لمنځه وړلو سره افغان ځواکونو د دغې ډلې دا پلان شنډ کړ. په پا پاکستان کې چارواکي وایي چې د وزیرستان هغه کورنیو ته چې په افغانستان کې دي تر دو شنبې وخت ورکړی چې پاکستان ته دي بیرته د ستنېدلو لپاره نومونه ولیکي. د څو میاشتو راهیسې چې پاکستان هڅه کوي چې د وزیرستان له هغه اوسیدونکي چې خوست ته اوښتي دي بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي. په یمن کې حوثي شیعه یاغیانو د پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح د کون سره ائتلاف اعلان کړ. دواړو موافقه کړې چې ائتلاف به لس غړي ولري او د هر ګوند پنځه غړي به پکې برخه ولري. د سوریې حکومت د هغو وسلوالو مخالفینو ته چې په راروانو درو میاشتو کې د جګړې څخه لاس اخلي د بخښنې ژمنه کړې ده. په همدې حال کې د روسیې د دفاع وزارت ویلي دي چې د حلب د ښار څخه د عامو خلکو او هغوی چې د جګړې څخه لاس اخلي د وتلو لپاره څلور لارې پرانیزي. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې په متحده ایالاتو کې د غونډې کولو حق د ټولنیز، نژادي او اقتصادي نابرابرۍ له وجې د ګواښ سره مخ دی. او امریکا او ترکیه ټینګ ستراتیژیک ملګري دي، خو په ترکیه کې ناکامي کودتا او د کودتا څخه وروسته د مخالفینو په خلاف د ترکیه د حکومت اقدامات هغسې دي چې د دواړو هیوادونو اړیکې سختې خرابې کړې دي. خبرمنو اوریدونکو، د خبرونې په پای کې پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه شل. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30. په هرات او جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي. په مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي او په هلمند او فراه کې به هم نن اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه په هلمند کې 40 او په فراه کې به د ورځې لخوا هوا ډیره توده وي، 45 درجه وي. هم دې سره د نوو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما همکاره نوشابه ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. د درې خبرونې همکاره هم حاضر ده، دوی به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسې د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.
رادیو